د زهرو کاروان.
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو زمک سلامونه او نیکی هیلی ومنی. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې ملګری ملتونه وایي سه کال په افغانستان کې تر 2000 هکتار ډیرو زمکو کې کوکنار کرل سیوه.
Overall the ban holds and remain.
په عمومي ډول د کوکنارو د منع کولو پریکړه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لګ لګ کوکنار کرل کیږي.
دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې د متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي.
د مخدراتو کوم مصرف د غذایي منابعو، ویتامینونو، منرالونو د کمیدو او تخلي سبب ګرځي.
د زرولي په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې ډیر داسې څه له لاسه ورکړه چې بیا لاس ته نه راځي.
دغه عمل ډیر شاته وه چې ورورونه مو دیمانه وړکي دي او هغوی ته چې اوس ګورو ځان ته ګورو ډیر افسوس وباسو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه خو ما ونه منله. که مې منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی. که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرتونه پرېږده، ژر تاریا خاص کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې سخ کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 19% ډیر سوی دی. د دې سروې پایلې ښیي چې سخ کال په افغانستان کې تر 2000 هکتار ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل سوي وه. ملګري ملتونه د دې کښت ډیروالی د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي تړاو او تاریاکو د بیو لوړوالی بولي. خو د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي او وایي چې دا سروې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر کمپاین مخکې سوې ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې خپرې کړې. دا سروې د 2023 کال د ډسمبر څخه نیولې بیا د 2023 میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې پورې زماني واټن ښیي. دا سروې چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله ترسره سوې ښیي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې په 2800 هکتار مځکو کې کوکنار کرل سوي دي. په داسې حال کې چې پروسش کال یوازې په 10800 هکتار مځکو کې کوکنار کرل سوي وه. دا سروې ښیي چې سږ کال یوازې د افغانستان په 13 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د څېړنې پر بنسټ سږ کال ډېر کوکنار په بدخشان او بادغیس ولایتونو کې کرل سوي وه. سږ کال په بدخشان ولایت کې په 2400 هکتار، بادغیس ولایت کې په 1200 هکتار، هلمند ولایت کې په 900 هکتار او کندهار ولایت کې په 880 هکتار مځکو کې کوکنار کرل سوي وه. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د منځنۍ اسیا د رفتار استازی اولیور سټوله په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام علت د افغان بزګرو اقتصادي ستونزې بولي او ټینګار کوي چې باید له افغان بزګرو سره مرسته وسي.
په عمومي ډول د کوکنارو د منع کولو پریکړه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لګ لګ کوکنار کرل کیږي. که څه هم د کښت ځای بدلون موندلی، ولې د کوکنارو کښت 19% ډیر شوی دی؟ خو شاید په مجموع کې د کوکنارو د کښت منع کولو د حکم عملي کول د بدیلي معیشت په برخه کې مرستې وي چې د واکمنو مقاماتو او نړیوالو پراختیایي سازمانونو لخوا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ورو ورو بزګرو ته ورکول کیږي.
ملګري ملتونه د کوکنارو د کښت د ډیروالي اصلي لاملونه د بزګرو اقتصادي ستونزې، د تاریاکو د زیرمو کموالی او دا ډول په روان کال کې د تاریاکو د بیو جګوالی بولي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ پروسږ کال په افغانستان کې د 1 کیلوګرام تاریاکو بیه 100 امریکایي ډالر وه، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تاریاکو بیه 230 امریکایي ډالر ته پورته سوې ده. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه د نشې بوټو کښت، نشې موادو تولید او قاچاق منع کړ. که څه هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د کوکنارو د کښت د حضوري سروې اجازه نه ده ورکړې، خو په ظاهر ملګرو ملتونو د خپلې سروې پایلې تر خپرېدو مخکې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې دي. د ملګرو ملتونو له راپور سره د طالبانو د حکومت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت یو لیک هم زمیمه سوی دی. په دې لیک کې د طالبانو حکومت ادعا کړې چې سږ کال د دوی نظامیانو 14,000 هکټار مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د ملګرو ملتونو د دې سروې پایلې رد کړې.
وزارت امور داخله این نظر سنجی و ادعای
د کورنۍ چارو وزارت د سروې او د ملګرو ملتونو ادعا په بشپړ ډول ردوي او له واقعیت او حقیقت څخه لری بولی، او دا هم امکان لري چې دا سروې د کال په لومړیو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې دفتر د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر عملیاتو مخکې کړی وي. دا هغه وخت دی چې تر دې وروسته پولیسو د کوکنارو ټول کښتونه ویجاړ کړل. په وروستي کال کې د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید په اړه د کورنیو چارو وزارت ارزونه ښیي چې د نورو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی.
په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې د افغانستان جنوب لویدیځ ولایتونه د کوکنارو د کښت دودیزې سیمې بلل کېدې، او د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان د ټولو کوکنارو 50% یوازې په دې سیمو کې کرل کېدل، خو د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې اوس 95% کوکنار د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې کرل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي سخت کال په افغانستان کې تر 12,000 هکټار ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی و.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه وسره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخیر می ورسې ځوان بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمون پوچ کړو، غاخونه دمون خراب کړو.
دا مور او پلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت په بیابان دی یو خزه ګټ ورکوي، درې کوشنیانې دا درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور به ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو چپونو نس 25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 12:00 منځنۍ چپو باندې واوري. ډیری معتادینو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې د نشې تر پرېښودلو وروسته یې اشتها ډیریږي، خو د درملنې په ځینو مرکزونو او تر هغه وروسته په کورونو کې کافي خواړه نه ورسیږي. په داسې حال کې چې طبي ډاکټران وایي معتادینو ته د کافي او ګټورو خوړو ورکړه له دوی سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي. دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي، معتادینو ته د ښو خوړو ورکول په کوم حالت کې ګټور او ضروري دي، او څنګه کولای شو چې د نشئی موادو پر ځای د معتادینو پام ګټورو خوړو ته راوړو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتل چې معتادینو ته د ګټورو خوړو نه رسیدل هغوی له څه ډول روغتیایي ستونزو سره مخ کوي.
د مخدره توکو مصرف، د غذایي منابعو، ویتامینونو، منرالونو د کمیدو او تخلی سبب ګرځي. د ډیرو مریضانو دفاعي سیستم د ډیرو دلایلو لکه نامناسب خوراک یا بد رژیم سبب د ډیرو اختلالاتو ګرځي، خصوصا هغه مریضان چې په ایچ آی وی هیت سخته وي. علاوه په دې د مقاومت او معافیت تیتوالی هم زمینه د نورو ناروغیو او انتاناتو د مداخله زمینه برابروي، خصوصا زمینه د توبرکلوز او یا عامل چې مایکوباکتریوم توبرکلوز دی، او د ایچ بی ایس یا زیر زړیو، ایچ سی وی یا سپینه زیری، او د سیګي نورو ناروغیو لکه سی او پی دی سبب ګرځي.
کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو او یا له نشو څخه په راګرځېدلو کې مرسته کوي؟
طبیعي خوراکونه لکه خرما، منی، کیلې او د حکومت مصرف کولو هغه مریضانو ته چې د ترک په مرحله کې دي هغه مواد نه استفاده کوي حتمی او ضروری دي. علاوه په دې د وریجو، غنمو ډوډۍ، هغه خوراکه شیان چې فایبر ډیر ولري لکه سبوس، خلاجات، سبزیجات، میوې، حبوبات دوی ته حتمی او ضرور دي. او د سهار لخوا باید یو ښه مکمله غذا او چای وڅکي. کننو مریضانو په سوی تغذی مصاب کیږي او مقاومت او معافیت تیدیږي او زمینه د نورو امراض و انتانونو مداخله برابریږي.
معتادینو ته د ګټورو خوړو ورکول ولې ضروری دي؟
د مخدره توکو مصرف معمولا په بدن کې د غذایي موادو کموالی او تخلیه سبب ګرځي. علاوه په دې د ویتامینونو، منرالونو او مدني موادو کموالی سبب هم ګرځي. په دې لحاظ د پروتین، کاربوهایدریت او چربی یا شمیاتو دوی ته حتمی و ضروری دي. نو په دې توګه باید یو استاندارد خوراکي شیان دوی ته ورکول سي چې استاندارد شلتر 15% پروتین ولري دغه خوراکي شیان او 50-55% کاربوهایدریت او 30% چربی ولري. علاوه په دې بی کمپلکس ویتامین، فولیک اسید او ترکاری و شنه او بیتا کاروتین و دوپامین چې په ځینې خوراکي شیانو کې ډیر دي دوی ته حتمی و ضروری دي ځکه چې د هضم په برخه کې دوی باندې ډیر مرسته کوي.
نشیانو ته د ښو خوړو ورکړه په کومو پړاوونو کې ګټور دی؟ د نشې تر پرېښودلو مخکې، د نشې پرېښودلو پر مهال او که له درملنې وروسته؟
هغه مریضان چې د استعمالولو په مرحله کې دي هغوی نو په نارماله توګه خپله روزمره غذا په هماغه درې تایم کې وخوري، لیکن غذا یې ډیر مغذی او مکفی و مکمل وي لکه پروتین ولري، کاربوهایدریت، ویتامین سی، غلاجات، میوجات او سبزیجات پکې شامل وي. او هغه مریضان چې د ترک په مرحله کې دي متعادل مغذی تغذیه ته اړتیا لري ترسو چې خپل جسمی، روحی و روانی سلامتیا تر لاسه کی. نو د پروتینو مصرف، د کاربوهایدریت، میوه، غلاجات، سبزیجات، حبوبات دوی ته حتمی و ضروری دي. او د سکلو خوبه په کافی توګه باید دوی مصرف کی ترسو چې خپل دفاعی و معافیتی سیستم انرژی سطح جکی او مناسب او رژیم غذایی دور ته حتمی و ضروری دي. او هغه مریضان چې وروسته د ترک په مرحله کې دي د دوی اشتها ډیریږي باید هغه خوراکي شیان وخوري چې غني د پروتین، کاربوهایدریت، شامیاتو او یا چربی، میوجات، منرال، غلاجات دوی ته ډیر ورکول سي او په کافی توګه دوی ته د سکلو خوبه هیر نشي ځکه چې معافیتي سیستم د جګوالي لپاره دوی ته اوبه حتمی و ضروري دي.
ډیری معتادین شکایت کوي سي د نشې له پرېښودلو وروسته د دوی اشتیا ډیریږي خو د درملنې په ځینو مرکزونو کې څنګه سي لازمه ده هغسې خواړه ورته نه رسیږي. په دې اړه مو د روغتیایي مرکزونو مسؤلینو او د معتادینو کورنیو ته توصیه څه ده؟
د موادو ته ترکیدو نه وروسته د مریضانو اشتیا ډیریږي. نو هغه مراکز چې د معتادینو په درملنه بوخت دي هغه خوراکي توکي چې د پروتین، کاربوهایدریت او شامیاتو او منرالونو پکیوی دوی نو نشی برابره ولی او نور کی باید د دونر لخوا او د همی روغتیا وزارت مسئولینو لخوا باید په جدي توګه کنټرول او سوپرویژن وشي. نو پرته له دې مریضانو د سوی تغذی او نورو ناروغیو مصاب ګرځي او د مریضانو د معافیت او مقاومت تیتیگی. نو د مریضانو په حق کې دا یو جفا کار دی.
څنګه کولای شو سی د نشې پر ځای د معتادینو پام ګټورو خوړو ته واړو؟
د مخدره موادو ضررونه او ګټور خوراکي شیانو د تفسیر او واضح کولو پروګرامونه باید د صحي مراکزو لخوا او اجتماعي کارمندانو، کانسلر او یا هغه کسان چې مشوره ورکوي مریضانو ته او د رادیو و تلویزیون د لارې خلکو ته واضح شي او معتادینو ته د مراجعې په وخت کې تر څو چې مریضان پوه شي چې ګټور خوراکي شیانو استعمالول دوی ته حتمي و ضروري دي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي ګټور خواړه د احتیاط په پرېښودلو کې مرسته کوي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د پکتیا ولایت اوسیدونکو زرولی لا تو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په کابل ښار کې یې موټر چلاوه او کافي پیسې یې ګټلې، خو کله چې معتاد شو پلار یې موټر ځینې واخیست او د ورونو لاس ته کېناست. زرولی چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی زیاتوي چې دا یې څووم ځل دی چې بستري کېږي، خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله بېرته معتاد کېږي. دا چې زرولی څنګه معتاد شو، لومړی نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
موټروان ما موټر می چلولو، غټ موټر، کابل ښار کې ډمپر در جاغالو دا کرش خاورې چوړي، هغه موټر مو چلو. او یو اته کال کېږي چار سو مو وهل، هغې نه بعد مو څلور کاله دا شعر شروع کړو. یو ورځ داسې ورځ وه چې باګرام په سړک روان وم او کنې دینه مې ډېر بد وملل، خو یو زرنج کې یو دوه نفره ناست و، زه غټ ګاډي ته ناست وم، لاس یې راکو، بس هغه مام را وخېجول، بس دا شیشه یې را وباسله، بس د مغې ورځې نه دی خوا پې راغو. روزانه یو درې سوه داسې څلور سوه تلی رانه والا میاشتې مو کار کولو، خو هغه مې بیا زیاتره پلار اخیستې، خو لږ یې داسې خپله خرچه به یې را کوله، نور هغه حساب مو پلار اخیسته، والا ډېرې پیسې ولاړې. بس کار مو کولو، هغه موټروانۍ هغه و پیدا کېدې، خو بس ډېرې لاړې، ډېرې بدن هغه کړي و، او اعصاب هم ډېر داسې هغه سوي و، کله به شکي و، کله به غوسه راتله، ډېر داسې مشکلاتو سره مخ کړي، او همداسې لږ به شکمن کولو، او بیا به و نور هم همداسې لږ رواني کړي مو. والله واده مې وواله، خدای دې وبخښي، بس بیا پاک ورسېدل، بس بس یو مرض به هغوی ته ولګېدو، بعد هغې مرض نه، بس همداسې مونږ هم حالات خرابېدو. هغې نه وروسته بس دا عمل هم شروع وسله، یو څو مزا بستر وم شخصي کمپو کې، خو ډېر مصرفې را باندې وکړو، ډېرې الې زړې وکړې، آخر داسې شو چې ډېر راسره په تنګ تلل، او اوس دلته دا دوه دورې دلته بستر کړم. والله داسې شوي چې دوی کوشش کړی چې یا مې شپخانې ته راولي، یا راته ووایي چې مه کوه، بستر کړی مې په خواږه وه په هغه نه، کله چې پیدم چې مثال بستر مې، بیا مې یو نیمه ورځ ځان تر ناغه کو، خو بیا یم کوشش کړی نه یم پرېښولی، بیرون مې دومره نه پرېږدي عمل ته، خو بس مونږ هم چې څه مشکل لرو هغه مونږ ته نه رسوي، خو بس کله کله یو نیمه هغه کېږي. اوس والا ډېر په سختۍ پیدا کېږي، او مخکې غونته نه دی، مخکې به سړک په سر پیدا کېدل، اوس ډېر به داسې ګوشه و، هغه هم زنګ به ورته وهي، کله راځي کله نه راځي. والا ترخه خاطره مو بس دغه ده چې بس خوشي کو نور، بس د ترنه په تنګ شوي و، او کور کې هم ډېر مشکلاتو سره مخ شوي و، او دغه عمل ډېر شاته واچول. ورونه مو دي ما نه وړکي دي، او هغوی ته چې اوس ګورو، ځان ته ګورو، ډېر افسوس و. بس کنی مونږ خپل هر کار مو په خپل لاس کې و، هر څه مو خپل لاس کې و، خو بس اوس هر څه لاړ دي، اوس مو بس لاس ته څه نه راځي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې ځینې معتادین ولې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي، نو په لوړ دروز باندې استفاده تنه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې دی، ټولرانس یا زغمل یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې. یعنی کچیر د دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوي څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوه میت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي، میت امفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میت امفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي، نو بیرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته، نو پیچکاري په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتېږي، هماغومره ورسره مشکلات زیاتېږي. لومړی علت خو یې دا دی چې خفګانونه، همدارنګه بې وسي، اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځېدنه کوي. هغه محفلونه چې په هغه کې شراب خورنې او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي، همدارنګه هغه تداوي چې تکمیله شوي نه وي، هغه هم د دې لامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځېدنه کوي.
ایا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لالا جان په خپل ځمکه کې کوکنار کرلی او ډیر خوشاله وی چې ډیر پیسې ور جوړ کړي، خو کله چې له کوکنارو څخه تریاک ټولوي او کورته راوړي، نو ناڅاپه له یو داسې حالت سره مخ کیږي چې د کوکنارو پر کښت ډیر پښیمانه کیږي. دا چې لالا جان د کوکنارو پر کښت ولې پښیمانه کیږي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
لالا جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام اشرف خان، ستړی مشی؟
خیر یو سی، ته هم ستړی مشی. لالا جان خدای دې خیر کی، ځمکه کې څه شي کرے؟
تاریا کرم.
تاریا دی ورک شي، نوم دی ورک شي، ولې غنم نه کرے؟
غنم کله دومره پیسې جوړوي؟ تاریا کلا خدي د بچیانو روزی را غټي.
زه هم ځمکه لرم او هم سوار تاریا پکې کرلې دي، ولا کې می یو کال هم کټه تری خوړلې، تل جیب پکې تاوانیم.
ولې له جیب پکې تاوانی؟
دا یو نازولې بوټه ده، کله غم تکې شو پس وځ دې. کټاریا کې پخښول او لک تیز باد وهل، هم دې لخي وتل.
ساخ باد خو هر ډول کښت خرابوي. پاتې شو د وبو خبره، هغه د خپل برملرم.
ستا خبره سمه ده چې برملرې، ټول خلکو برمی وهلې دي، وبو ورځ په ورځ کته زی او اکثر برمی اوس لا اوچی شوی دي.
نا وچیږي بیغام اوسا، څو متره مې جوړه کړې ده.
که دې باد اوچېدو له جنجال خدای وساتلې، نو نیخګران بیا نه پیدا کیږي. که په څو ورځو کې د نیخګران پیدا نه کړل، ټولې خوارۍ او پیسې دې اوبو یوړې.
خطر راته ووایه، څه شی وکړم؟
غنم وکړه، یو ته او یو د زوی دی، لوې کولی شي. د مزدورانو پیسې به هم در وسپمیږي، دومره ډېرې اوبه او منډې هم نه غواړي. دا ډار به هم نه وي در سره چې حکومت به یې مات کړي.
اشرف خانه، غنم دومره پیسې نه جوړوي. تاریخ لا خدي، کله خیره سره حاصل مې واخیستل، نو د غنمو لس چنده پیسې به را جوړې کړي.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي. که خواروی او مصرف ته حساب وکړي، نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبکې پلاره څنګه شو؟ د کوکنارو نیش په خیر خلاص شو؟
هو شکر په خیر خلاص شو.
نو ولې نه خرڅوې؟
سمال نصرالدین خو نه یم چې اوسې خرڅ کړم.
ولې؟
اوس خو ارزانه دي، که خرڅ کړم هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما ور باندې مصرف کړي دي.
نو څه وخت یې خرڅوې؟
لږ صبر وکړه چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړو.
ته مجبه خبرې کوې، تاریخ خو هغه خلک ګرانۍ ته ساتلی شي چې په کور کې یو څه ولري. موږ خو په کور کې د سبا اوړه هم نه لرو. شبقه لور مې نن درېیمه ورځ ده چې نا جوړه ده، د ډاکټر پیسې هم نه لرو.
نو څنګه وکړو؟ اوس خو ارزانه دي، بیخي د غنمو په بیه دي.
نو تر دې چې د غنم کرلی وای ښه وو، د کال غله خو به مو درلودله.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي. د خوارو او مصرف ته حساب وکي نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبکې پلاره په څه چرتونو کې ډوب شوې؟
ته ښه خبره کوي. دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه، خو ما ونه منله. که مې منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی. که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرتونه پرېږده، ژر تاریا خس کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس. چای غوړي او بوره ټول خلاص شوي دي.
خپلې خوارۍ او ستړیاوې مې ارمان دي. متل دی وایي چې ونه ویشتل شي خبر به نه شي. ما ته هم تجربه شوه، بیا به هیڅ وخت تاریاک ونه کړم. د تاریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک خوړلی شي. مونږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا راپاتې ده او بس.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.